سلامونه وخت په افغانستان کې د سهارات بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کو د طالبانو حکومت وایي کابل ښار کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه له منځه وړي دي چې په ترڅ کې اووه تنه وژل شوي او اووه نور ژوندي نیول شوي د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي پر دغو پټنځایونو تیر مازدیګر د کابل ښار د اتمی او زیاړوند قلاچي او شهدای صالحین سیمو کې عملیات وشول مجاهد زیاته کړې عملیاتو کې اووه تنه داعش وسلوال وژل شوي او اووه نور ژوندي نیول شوي مجاهد د عملیاتو څرنګوالی مشخص کړی نه دی خو په راپورونو کې ویل شوي چې د کابل ښار په اتمه حوزه کې پرون د څو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه د طالبانو سرچینو هغه مهال چاودنه کې د لسو تنو وژل کېدل تایید کړل خو رویټرز آژانس د وژل شوو کسانو شمیر شل تنه ښودلی و داعش هم د همدې شمیر کسانو د وژلو ادعا کړې وه په افغانستان کې د یوناما مرستیال مارکوس پودزیل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي یوناما په خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې پودزل دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي حکومت یې دیني او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو بوخت دي مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی طالبانو له تېرو شپاړسو میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تېره میاشت د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې طالبانو تېره میاشت په نادولتي مؤسسو کې د ښځو کار کول هم منع اعلان کړل چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې وپارول او غبرګون کې یو شمېر مؤسسو خپل کارونه هم وځنډول د ترکیه او متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان ښځو او نجونو د لګول شو محدودیتو په اړه خبرې کړې د راپورونو له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د عربي متحده اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار پریکړو دې له سره غور وکړي آل نهیان په دې خبرو کې ویلي د طالبانو یو شمېر اقدامات له هغې ډلې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه خلاصولې د بشر له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه ده طالبانو کابل کې آزاد خبریال فیض الله فیض بخش له شاوخوا 15 میاشتو زندان وروسته له بند آزاد کړ د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په خبر پاڼه کې د طالبانو د دې ګام هرکلی کړی او ترې غوښتي چې یو بل زنداني خبریال هم چې دغه مرکز نوم نه دی اخیستی له بنده آزاد کړي طالبانو وړمه ورځ په هرات کې د نوروز راډیو پخوانی مسؤول مدیر خالد قادری هم له نږدې یو کلن زندان وروسته آزاد کړی دی سپینه ماڼۍ وایي امریکا د ایران د بې پیلوټ الوتکو د تولید صنعتونو د هدف ګرځولو غوراوی ارزوي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ادریان واتسن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا له دې لارې غواړي د بندیزونو له لارې د دغو الوتکو د تولید او صادراتو مخه ونیسي بیا هم له ایرانه په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو شپاړس تنه په زندانو کې د شکنجې له کبله وژل شوي دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي د آزادي اروپا فردا څنګه راپور ورکوي د تعقیب کمیټه چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یو ټویټ کې د شپاړسو وژل شوو بندیانو نومونه او نور جزئیات خپاره کړي په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې د یوې ځوان نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د مدافع سازمانو د شمېرو له مخې 514 کسان تر دې دمه وژل شوي چې پکې لسګونه ماشومان هم شامل دي خبرونه مو واورېدل تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ د پروګرام معرفي ترازو پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دوو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه د سر راپور مدا دی چې پاکستانی طالبانو په دغه هیواد کې چارواکو ته ګواښ کړی دی اخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو خپلو خبرو تیر شوی
نه موږ داسې نه دي ویلي چې هوډ لرو پر افغانستان برید وکړو یا هلته په چا د حملې نیت لرو ما داسې ویلي او بیا هم وایم که ترهګر داسې ځای غوره کړي چې پر موږ ترهګریز برید وکړي د نړیوالو قوانینو له مخې موږ کولی شو له هغه ګواک سره وجنګیږو
په دې اړه هم راپور لرو چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ هڅې پیل کړي چې طالبان له هغې پرېکړې وګرځوي چې د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د کار او لوړو زده کړو بندیزونه لګولي دي د کرکټ په اړه تازه ده چې د افغانستان لوبغاړي به د کرکټ په دریو نویو لیګونو کې لوبې کوي له هغې ډلې د بنګلادیش کرکټ لیګ
په دې لیگ کې د افغانستان د لوبغاړو فضل حق فاروقي محمد نبی عظمت الله مرزه کریم جنت ابراهیم زدران رحمان الله ګربز، عثمان غنی، حمزه هوتک، شفیق الله غفاری، درویش رسولی او ګلبدین نایب له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دوو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه. له دې سره هم مهاله د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي خپله هغه خبره بیرته اخیستې چې ویلي و ممکن وادي په افغانستان کې د پاکستانی سخت دریځو پټنځایونه په نښه کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د پاکستانی طالبانو تحریک ادا کوي چې په پنجاب ایالت کې د استخباراتو دوه لوړ پوړي چارواکي وژلې دي. روټرز خبری آژانس د ټي ټي پی د پرونی اعلامیه لمخې وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مخفي غړو د پاکستان د استخباراتو د ادارې مرستیال نوید صادق په ملتان او د استخباراتو یو افسر ناصر بټي په بسم الله سړک کې وژلې دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې دواړه دغه افسران د سې شنبې په ورځ د جنوري په دریمه په پنجاب ایالت کې یو هوټل بهر په ډزو وژل شوی دي. د پاکستانی طالبانو تحریک چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره نږدې اړیکې لري له اسلام آباد سره څو میاشتنی اوربند مات کړی او د پاکستان بیلابیلو سیمو کې یې خپل بریدونه له سره پیل کړي دي. له دې سره همحاله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خپل خبره بیرته اخیستې او ویلي دي په هیڅ صورت نه دی ویلي چې پر افغانستان د برید غوښتونکی دی. رانا سناولا پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویل د نړیوالو قوانینو لمخې هر هیواد د ځان د دفاع حق لري.
نه میرے کامنٹ میں یہ تو ہم نے بالکل نہیں کہا کہ ہم
دای وای نه مونږ داسې نه دی ویلی چې هوډ لرو پر افغانستان برید وکړو یا هلته په چا د حملې نیت لرو. ما داسې ویلی او بیا هم وایم که تر هغه داسې ځای غوره کړی چې پر موږ تر هغه ریس برید وکړي د نړیوالو قوانینو لمخې موږ کولای شو له هغه ګواښ سره وجنګیږو او اړتیا هم ده چې داسې چلند وکړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون چهارشنبه دا خبرې څو ساعته وروسته له هغه وکړي چې تحریک طالبان پاکستان دغه هیواد له حکومت سره د جګړې اعلان وکړ. د پاکستانی طالبانو په خبرپاڼه کې چې ځینو رسنیو خبره کړې راغلي له دې وروسته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هغو کسانو په ډله کې شامل دي چې د ټي ټي پی هدف دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې مخکې د پاکستانی طالبانو او حکومت د خبرو منځګړیتوب کړی وایي د هیڅ لوري یعنی نه د پاکستان د حکومت او نه هم د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي دا د پاکستان کورنۍ موضوع ده او که د منځګړیتوب غوښتنه ترې وشي په اړه به یې پریکړه وکړي. پاکستانی طالبان څو ځله د افغاني طالبانو په منځګړیتوب له خپل حکومت سره په کابل کې خبرو ته کېناستل خو خبرو کومه پایله ورنه کړه او 13 نومبر میاشت کې پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربند مات کړ. پاکستانی چارواکي وایي لکه چې افغانستان کې طالبان واکمن شوي په پاکستان کې د بریدونو او ناامنیو کچه زیاته شوې ده. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کار چې 13 میاشتې کابل ته سفر کړی وو ویلي د پاکستان امنیت ورته سره کرخه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی طالبانو د هغه هیواد د استخباراتي ادارې د دوو چارواکو د وژنو په اړه منلې ده. بل لورته دوی د هغه هیواد له حکومت سره د جګړې نوی اعلان هم کړی. دوی په یو خبر پاڼه کې د حاکم سیاسي ګوند مشران هم د هغو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې د دوی هدف دي. اسدالله لودین په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان دغه ګواښ څومره جدیده.
طبعا دا غواخ جدیده او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغه سي موضوعات خصوصا د ټي ټي پي سره د مذاکرو موضوع او د دینه مخ کې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډیر زیات تورونه دي په دې برخه کې. نو دا ښکاری لکه څنګه چې په 2018 نه تر 2014 پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي حکومتو او هغه هم دا هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغې او ګڼ شمېر د دوی غړي له منځه وړل او حتی مشران چې د بشیر بلور په شمول دوی له منځه یوړل او هغه تو هم زیات په د پاکستان په پوځ او استخباراتو باندې راغې. اوس مهال هم دا ښکاري چې ځکه چې دغه تهدید ډیر جدي دی ګواخ مستقیم احزاب او تور کړي په داسې حال کې چې د حکومت په چوکاټ کې سوکوي خو ته بناغه مخالف ډلې یا غان یا غیان غي لمن زوړي یا غي هدف ګرځي ولې داسې مشخص احزاب نومول لکه تاسو عجیب مخکاری خو طبعا پاکستان کې د غلو به زیاتې د استخبارات او د فوز لخوا پر مخ ول کیږي.
او شمس صاحب څه فکر کوي والی پاکستانی طالبان وروسته تر دې چې اور باندې پایته ورسو یو څه مخته ولاړل او دغه سیاسي اعلامیه ورکړه چې هلته سیاسي مشران هم وګواخل، په خو به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکونکي هدف ګرځول؟
خو طبعا دغه مختلف سوالونه دي. اول خو فوز چې په شکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخ کی وړي وي، په پاکستان کې اکثریت جمهوری ګوندونه او هغه حلقات په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوز او استخبارات دې سره خبرې رواني کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي ده، یو دیموکراتیک هیواد دی، نو باید دغه سي احزاب باید په دې کې دخیل وي، څنګه چې لازمه وه دوی دخیل نه وو. نو دغه سي یو ګونګه پروسه دی چې وړې وه. ظاهرا نو داسې ویل کېږي چې طالبانو غوښتنې درلودلې، هغه دوی په ځای کړي که د بندیانو خوشي کولو هغه بیرته مسلح راتګو خپل سیمو ته قبایلي سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیاته ګونګه ده او روخان نه ده خلکو ته، او طبعا پاکستان کې هم دغه احزاب هم دغه سیم نظر لري.
او شمس یو بل موضوع هغه دا ده چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پی اصلي هسته په افغانستان کې د عدالت طالبان ورسره نه مني. څه فکر کوي کوم لوري په حق د آیا رښتیا هم ویلی شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
دا څه چې په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو هدا پوره د منلو دی، ځکه چې د طالبان ک پاکستانی طالبان ک فعالیت کوي، ک بریدونه کوي، ک حمله کوي، دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلی سیمو کې کافی زیات حضور لري. نو هغه به فکر نو کوم چې د زیات اړتیا لري او د هغه باندې به مستقیم تاثیر ولري، ولی د دې احتمال هم شته چې یو هدف پورې به دوی حضور ویلته. او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب وکړو د افغانستان طالبانو، نو طبعا د دې نه داسې کلي توګه باندې انکار هم نشي کوي، ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرښه باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تګ راتګ کوو دوی هم کولی شي. دغه جغرافیا داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د ټي ټي پی د تاریخ طالبان پاکستان د ورستي ګواخ په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
روسه لاغه چې د طالبان حکومت افغان مېرمنې او نجونې له کار او زده کړو محروم کړي، د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ یو شمېر نړیوالو ادارو اتی پیل کړي چې طالبان خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. دغه سازمانو په باور روان وضعیت په افغانستان کې بشري ناورین زیاتوي او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
یکی از دلایلی که این مشکلات یا موارد تحصیل
په کابل کې دیو نه دولتي ادارې کار کوون کې دغه مېرمن چې نو غوړې د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پراپور کې واخیستل شي وای د طالبان ورستی پریکړې ژوند له سختو سره مخ کړي. دا مېرمن د خپل کار زینوم هم نه اخلي، خو وای هله لري چې یو ورځ بیرته خپل کار ته وګرځي.
هغه جلسه چې د دوی او طالبان ترمنځ روانې دي هیله لرو چې یوه پایله ورکړي. طالبان چې دغه پریکړې وکړي لامل دا و تر څو نړۍ یو ځل بیا افغانستان ته موخه کړي. موږ په هر حالت کې هیله من یو.
همین است که دوباره دنیا متوجه شون که افغانستان وجود داره.
د یوې بلې غیر دولتي ادارې کارکونکي نیلوفر ابراهیمی بیا د طالبانو وروستۍ پریکړه د تاسو فړ وبلله او په دې برخه کې ژر تر ژره د یوې حل لارې غوښتنه وکړه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
تلاش های جامعه جهانی، سازمان های امداد رسانی،
نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونه دغه هڅې په هیڅ وجه نشي کولای چې پر طالبانو د فشار یو اله ووسی. تر هغه چې نړیواله ټولنه چې پر اس کې امریکا ده د دې مسلې د حل لپاره عملی ګام وانخلي، دا ډول هڅې به پایله ورنه کړي
و عملی را انجام نتن برای به وجود آمدن تغییر در افغانستان.
د اغلی ابراهیمی په خبره تر اوسه د نړیوال ټولنې او سازمانونو هڅو په دې برخه کې پایله نه دا ورکړي. دغه څرګندونې داسې محل دي چې تازه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ یو شمېر نړیوالو سازمانونو هڅې پیل کړي چې طالبان خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری رئیس فرانک یوکوز، د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ مرستیال مارکوس پوتسل، د غشان په افغانستان کې د یونما دفتر سرپرست رامیز الاکبروف په تیر اتو ورځو کې د طالبانو حکومت له بیلابیلو چارواکو سره لیدلي او د طالبانو د وروستۍ پریکړې په تړاوي بحثونه ورسره کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما ویلي چې د دغه سازمان د بشر دوستانه چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارتین کریفیتس به هم نږدې راتلونکي کې په دې اړه طالب چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. طالبانو د لندې په شپږویشتم اعلان وکړ چې د افغانستان ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر بل امره پورې د نجونو پر مخ تړلې دي، او د لندې په نهویشتم هم وویل چې ښځو ته تر دې وروسته په نادولتي کورنۍ او د غشان بهرنیو موسسو کې د کار اجازه نشته چې د دوی د پریکړه لپاره خو خبرګونونو سره مخ شوه.
و موردل چې ملګرو ملتو په مشرۍ یو شمېر ادارو هڅې پیل کړي چې طالبان واڅوي چې خپلې پریکړې تیر شي چې افغان میرمن یا انجونې له کاره منی کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیازلي واکمنېدو سره معلول انجونې هم له زده کړو بې برخې شوي دي. دوی وایي د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړو شوو ښوونځیو او انسټیټیوټونو کې به اسلامي عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو دغو زده کړو بې برخې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
بیشتر مضامین اسلامي تدریس میشه
په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ زده کوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومي راپور کې واخیستل شي. د زده کوونکي وایي دوی به د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړې شوي ښوونځي او انسټیټیوټ نکه اسلامي عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو زده کړو به برخې دي.
بیشتر مزامین اسلامي
کې موږ ته اسلامي مزامین ډېر درس راکول کېده، نسبت نورو مزامینو لکه تاریخ، جغرافیه، ادبیات، ساينس ډېر کم درس راکول کېده، او ډېر به مو اسلامي تعلیمات، عمومي تعلیمات زده کول،
قرآن حفظ میکردن.
دا وایي که څه هم له پخوا راهیسې دوی ته پاملرنه کمه وه، خو په خبره اوس هر څه په ټپه درېدلي دي. د ننګرهار ولایت د نابینایانو د انسټیټیوټ یو زده کوونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه خور مې دواړه ړاندې یو، موږ پخوا یو ځای درس ستلو، اوس زه نه، اوس زه ځم خو خور مې نشي تلای. دا ماته ډېر د خوشینې خبره ده، زه ډېر خفه یم، مګر موږ خوړندې یو، یا بل ته کتلی هم نشو، خو بیا هم ښځې د تګ اجازه نه لري.
د یادونې وړ ده چې د معلولینو زده کړې بېلې او ځانګړې دي. نابینایان ته د ځانګړي خط او هغوی چې نه یې اوري ورته د اشارې په ژبه تدریس کیږي. په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ یو استاد چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د دغو ځانګړو زده کړو په اړه معلومات راکوي.
افراد دارای معلولیت، خصوصا نابینا و ناشنوا، در دیگر مراکز یا در کورس ها یا در
معلولینو ته په نورو کورسونو کې د تدریس زمینه نه ده مساعده. دوی ته په خاص طرز باندې زده کړې ورکول کیږي. څوک چې دوی ته تدریس ورکوي هغه باید خاص تعلیمات سره بلد وي، باید ګریل خط وپیژني، همداسې د کڼو د استاد باید د اشاري ژبه زده وي تر څو وکولی شي دوی ته سم درس ورکړي. او یوازینی نهاد چې کولی شي دوی سره مرسته وکړي همدا د تعلیماتو خاص انسټیټیوټونه او لیسې دي.
و اینا را به پروسای موزیشن رسیدگی بکنه. امین نهادهای تعلیمات خاص یا مکاتب و اینستای تعلیمات خاص است.
د تخنیکی او مسلکی تعلیمات اداره و خپلواک اداره ده چې 1500 څلوخت انسټیټیوټونه، 260 لیسې او ټول څلور شپته زر انجونې او هلکان زده کوونکي لري. شاوخوا درې او یا بیلابیلې رشتې لري، خو د شاوخوا اوولس میاشتو راهیسې د انجونو پر مخ بندې دي. په کابل کې د دغې ادارې په چوکاټ کې د هغو چې نه یې اوري یا ناشنوایان دي، د لیسې یوه زده کوونکي لیده چې په اشارې خبرې کوي، ازادي راډیو ته په یوه ویډیو کې ویلي: زه ښه احساس نه لرم، ځکه ښوونځي ته د تګ اجازه مې نشته. د لیده له یوه ښوونکي اوري چې نوموړي موږ ته د اشارې په ژبه نور څه وایي.
ما لیدا هستم، ما یک دختر ناشنوا هستم و
زمانم یلدا دی، زه و ناشنوا انجلیم، زه احساس نه لرم، زه که د خوانزی د تک اجازه نه لرم، خو پراتلون کی خوانزی ته د تک هیله لرم چې د خوانزی دروازې زم پر مخ پرانستل شي.
مکتب را در آینده دارم که دروازې مکتب بری مو باز بشه.
خود طالبان تر کنټرول لاندې د تخنیکی او مسلکي تعلیمات ادارې مالی موین مفتی فضل الرحمن فاضل وایي چې د معلول انجونو زده کړې هم تر بل امر پورې اجازه نشته. نموړی ازادي رادیو ته وویل
کې دیني نه اوس د پیلن لپاره خو د اوناس و بخش متوقف ته او موږ هدایت ته منتظر یو چې مشران کوم هدایت وکي بیا به کار کوو. موږ تر امر سانی منتظر یو، د مشرانو هدایت ته منتظر یو. نو دا کار کوي خو البته دغه کوم بعضی ثقیلې رشتې دي په یو کې د زنانه وجود کم ده د تشکیل له مخې د پیلن لپاره خو زنانه متوقف
دا چې کوم رشتې نجونو ته په ثقیل رشتو کې راځي په دې اړه ښاغلی فاضل زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د اروپا او نړۍ په شمیر خارو کې مظاهره چانو د ګرجستان د پخوانی ولسمشر میخائیل ساکاشویلی د سملاسی خوشی کې د غوښتنه وکړه. ساکاشویلی چې د اوکراین تابعیت هم لري په ګرجستان کې د شپږ کلن زندان شپې ورځې تیروي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د اروپای ټولنې او نړۍ په یو شمیر خارونو کې مظاهره چانو د ګرجستان د ډیپلوماټیکو ادارو مخې ته اعتراض وکړ. مظاهره چانو له زندانه د ګرجستان د پخوانی ولسمشر میخائیل ساکاشویلی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوله. مظاهره چانو ویل چې د ساکاشویلی روغتیایي وضعیت نازک دی او باید له زندانه آزاد شي. پرون د اروپا او نړۍ په 15 هیوادونو کې د ساکاشویلی وژغوري ټویټري هشتګ هم کارېدلی و. په ګرجستان کې د ساکاشویلی پلویان د میلیاردر او پخوانی صدر اعظم بیتزینا ایوانشویلی په پلرنی کلی کې راټول شوي وو. باور دا دی چې ایوانشویلی اوس هم د ګرجستان پر حکومت باندې ډیر نفوذ لري. مظاهره چانو چې د ساکاشویلی د آزادېدو بنرونه لیکدول غوښتل چې د ایوانشویلی کور خواته لاریون وکړي خو مخه یې ونیول شوه. په تبلیسی او د ګرجستان په نورو ښارونو کې هم د ساکاشویلی د آزادېدو لپاره ورته مظاهرې وشوې. میخائیل ساکاشویلی له 2004 نه تر 2013 کال پورې د ګرجستان ولسمشر و چې له واکه د ناوړې ګټې اخیستنې په جرم په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. د هغه پلویان پر د لګول شوی تور سیاسي بولی. د ساکاشویلی روغتیایي ډلې هم ویلي چې د نوموړي صحي وضعیت خراب شوی، په ځانګړې توګه د 2021 کال له اکتوبر وروسته چې هغه زندان ته لیږل شوی دی. هغه مهال چې نوموړی زندان ته ولیږل شو د دغه حکم په وړاندې یې په پرلپسې ډول د نخوړو اعتراضونه وکړل. ساکاشویلی دا مهال د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی په یو کلینیک کې تر درملنې لاندې دی، خو وکیلان هڅه کوي چې د حبس حکم یې وځنډوي چې نوموړی د ښې درملنې لپاره بل هیواد ته ولیږدوي. د 13 دسمبر میاشتې په سر کې د ساکاشویلی حقوقي ډلې هغه روغتیایي راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي وو نوموړی د توقیف پر مهال مسموم شوی او که یې سمه درملنه ونه شي ممکن ومري. خو د ګرجستان چارواکو د هغه د نازک روغتیایي وضعیت په اړه شک څرګند کړی دی. ټاکل شوی د جنورۍ په 9 په تبلیسی کې یوه محکمه پر دې غونډه وکړي چې د نوموړي د حبس حکم وځنډوي او کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کرکټ له نړۍ دا چې د غنو افغان لوبغاړو په ګډون د کرکټ درې سوداګریز لیګونه په لیګي ټاکل شوی. سبا د بنگلاديش او د همدې میاشتې په لسمه د سویلي افریقا او د همدغې میاشتې په 14 د دوبۍ نړیوال لیګ سیالۍ پیل شي. بختیار ساحل او نور جزئیات.
ټاکل شوی دی چې د 2023 زیږدیز کال په روانه میاشت کې د کرکټ درې نور سوداګریز لیګونه پیل شي. په دې لیګونو کې اوس مهال د افغان لوبغاړو ګډون پراخه شوی دی او په هر لیګ کې ګڼ شمیر برخوال دي. د ریپورټونو پر اساس ټاکل شوی دی چې د جنوري میاشتې په 6 نیټه د بنگلاديش غوره لیګ سیالیو 9 پړاو پیل شي. په دې لیګ کې د افغانستان د لوبغاړو فضل حق فاروقي، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، عثمان غنی، حمزه هوتک، شفیق الله غفاری، درویش رسولی او ګلبدین نائب له بیلابیل لوبډلو سره لوبیږي. د بی پی ایل په سیالیو کې ټول ټال شپږ څلوېښت سیالۍ ترسره کیږي او پیلو به د فبروري میاشتې په 14 نیټه وي. بل لور ته د لومړي ځل لپاره په عربي متحده اماراتو کې د شپږ لوبډلو ترمنځ د نړیوال شلوریز لیګ په نوم سیالۍ د روانې میاشتې په 14 نیټه پیلیږي. ریپورټونه وایي چې کرکټ نړیوال شورا تر دې دمه دې سیالیو ته د نړیوالو لوبو حیثیت نه دی ورکړی. د دې لیګ ځینې لوبډلې هم د آی پی ایل د مالکانو له لوري اخیستل شوي دي. په دې لیک کې د افغانستان له لوري حضرت الله زازی، فضل حق فاروقی، ظاهر خان، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکړوال او نوین الحق د لوبېدو لاسلیکونه کړي دي. هغه لوبغاړي چې په دواړو لیګونو کې د لوبېدو تړون کړی دی، د بنگلاديش په غوره لیک سیالیو کې تر څو لوبو وروسته به د دوبۍ نړیوال لیک ته ستنېږي. بل لور ته د جنوري میاشتې په 10 پتیل شوی دی چې د سویلي افریقا شل ورځې لیک هم پیل شي. دا ځل په دې لیک کې هم د هند غوره لیک پانګوالو پانګاچونه کړې ده. د افغانستان د شل اورونو لوبډل مشر راشد خان بیا له ممبئی کیپیټاون سره د لوبډل مشر په توګه تړون کړي او تر څنګ به بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم په همدې لوبډل کې ولوبېږي. د دې سیالیو پیلوبه به د فبروري میاشتې په 11 ترسره شي. د یادونې وړ ده چې په راتلونکي فبروري او مارچ میاشتو کې به د پاکستان او هندستان سوداګریز لیګونه هم د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
وار بشو کندار ته هلته د طالبانو سیمه ایز حکومت یو لوی سوداګریز مارکیټ چې پکې خزو دکانونه درلودل او تجارت کاوه تړلې ده.
د شوزو لپاره ځنګړی سوي دغه یوازنی سوداګریز مارکیټ د کندهار پاینو مینکی موقعیت لري او شپارس بیلابیل دکانونو په کفال و چې د شاو خاصلو شزینه کسبکارانو لخوا یې چاري مختبل کېدلې. میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د لاسي توکو، خیاطۍ، خامکدوزی او د شوزو د سنگار توکي پلورل چې مشتریان یا پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي. دیش کلن ګلالی چې یو کوند میرمند او د کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده په دې مارکیټ کې د خیاطۍ یو دکان درلود او ورسره لاس نوري میرمنې هم په کار بوختي وي او شزینه جامې رغولې. نو مولې وایي د مارکیټ تر باندې دوه ورسته د دې په شمول ټولي کارکونکو پر کورسې بيدي.
خپل د کور سرپرست يم او په سلریش کلن نیو انځه کوند سم د شیز سوداګریز مارکیټ کې دکان او چغې واز د شیز مارکیټ ایت د نارینه وشتن نو پکشي کې او یواز نه د ګره شې داس مجبور وي غریبان وي د کور سرپرستی په غاړه وي یا کنجان وي ګردوري دکانونه کول نشو یو علال روزی مو پیدا کول د خیاطی بخش کې مکار کوي او مقالې جوړول او مو اډرونه اخیستل او مخرتول. دا معلومه نه ده چې په څه وجه مارکیټ باندې سولي ایست نری نشته نو پدې کې.
عائشه هم د شوزو د سوداګریز مارکیټ یو هټي والده ده چې اوس مهال د مارکیټ د بندیدو په خاطر پر کور ناسه ده. هغه وایي په دې مارکیټ کې د یوې میرمنې سره لسګونه نورې ښځې هم بوختي وي او خپل کورنوي ته حلاله نفقه لاسته راوړل چې اوس ټولي بیکاره سوي دي.
زموږ مارکیټ باندې تقریبا موږ په مارکیټ کې د هرې کارکوونکي سره تقریبا 40-50 پورې کار کوي. هم شاګردان وو هم کارکوونکي وو. موږ ته خو ویل شوي دي چې د طالبان د طرفه باندې موږ دا غواړو چې ژر تر ژره مارکیټ خلاص شي او هغه بېوزله او مسکین ښځې چې زموږ سره یو ځای وي او کارونه یې کول خپل کار ته مخه ورکړي. زما په واسطه باندې تقریبا 50 پر کار شوي دي. نو دی ولی کوشش کوي چې دا کول ته شوز کار وکړي.
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په کندهار کې د شوزو د دې یوازنی مارکیټ د تړل کېدو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو د دوی حکومت تیرونی په نادولتي موسسو کې د نجونو او شوزو پر کار بندیز ولګاوه چې لامل یې یو شمیر بهرنیو او کورنیو موسسو خپل فعالیتونه ودرول. د کابل پوهنتون استاد محمود وایي د طالبانو حکومت یو شمیر مرکزونه په دې دلیل چې شوزو او نارینه په کې یو ځای کار کاوه وتړل، خو د هغه مرکزونو تړل چې ټول چارې د شوزو لخوا تر سره کیږي دا د اندېښنې وړ خبره ده.
زمونږ نیم په نیم خزه کوندې شوې دي او نیم په نیم نفوذ زمونږ یتیم دی. هغه یتیم تنن ډوډۍ څوک راوړي؟ هغه کونډې ته څوک سرپناه برابر کړي؟ زما سوال دی یوې خزه په توګه دغه دی.
د ټولنیزو چارو کارپو نعمت الله صاحبزاده نالان وایي د میرمنو لپاره دکانونه، ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بیوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې یو شل ار کېدای شي.
زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د لپاره ډیر ښکلی خبره نه ده چې کمیلونه ها او شز یو ماشومان په بازارو کې پکړ تاوه.
په کندهار کې د شزو سوداګریز مارکیټ په 2019 کال کې د دې ولایت د کسبکارو میرمنو د پرلپسې غشتونو په اساس د نړیوالې ټولنې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام په لومړنۍ همکاري پیل او خپل د میرمنو په 250,000 امریکایي ډالرو شخصي پانګونه پرانیستل شو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسید ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي رادیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وخت په افغانستان کې د سهارت نیمه شوې ورزو لاندو خبرونه ده
د طالبانو حکومت وی کابل ښار کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه لمینځه وړي دي چې په ترڅ کې وتنه وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویلي پر دغو پټنځایونو تیر مازیګر د کابل ښار د اتمی او زیاړوند قلاچی او شهدای صالحین سیمو کې عملیات وشول په افغانستان کې د یوناما مرستیال مارکوس پودزیل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت لمینځه یوسي یوناما په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې پودزیل دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده د ترکیه او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان ښځو نجونو د لګول شو محدودیتو په اړه خبرې کړي د راپورونو له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د عربي متحده اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار پریکړو دې له سره غور وکړي آل نهیان په دې خبرو کې ویلي د طالبانو یو شمېر اقدامات له هغې ډلې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه خلاصولی د بشر له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه ده سپینه ماڼۍ وایي امریکا د ایران د بی پیلوټ الوتکو د تولید صنعتونو د هدف ګرځولو غوراوی ارزوي لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب سټ ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
ان بدلی زه بدلی جته دښمنه د خواخیګانی دښمنه سوالې پلرونه دښمن سو یو دی بلورونه دښمن سوال او خیگان سر دخمن سوله تا یورگانو سر داشت دخمن سوله
بدل د واده پایله مولوی افغان میرمنې څخه واوریدله په بدل واده غواده ته وایي چې دوه کورنۍ خپل ځامنو ته خپل لونه بدلوي یعنی خور د ورینداري په بدل کې ودیږي خو د خلکو په وینا ډیرای وخت به دا ډول ودونه خې پایلې نه لري که یو خو لکه هم نارامه وي هغه بل خو بیا څو چند زورول کیږي د کابل اوسیدونکو زرمینه خپل کورنۍ کې د بدل د واده بدې پایلې راټوي
تاسې دې بدل پاره چې ویلې د موږ په کورنۍ کې بدل شوی دی مخ خپل بنځي بدل شوی دی اته هغه خور ورور ته سي رسیدلی هغه بدلی چې یو دی بل سره تر چړو رسیدلی دی تر وهلو تر زغلولو رسیدلی یو په بل وهل کړی دی یو بل سره دی دښمنۍ اوس د سي سوی دی خور ورور یو بل ته دښمن دی ان بدلی ز بدلی دې ته دښمنه ده خواخیګانی دښمنه سوالې پلرونه دښمن سو یو دی بل ورونه دښمن سواله او خیگان سر دخمن سوله تا یورگان و سر داشت دخمن سوله نو دی بدل خوامده اوامیل دی چوک چی خور لور پا افغانستان که بدل کهی او دی بدل پا نامه با نیلور ورکی زوی تا خزه پی کهی دیگه واقف چوک نگوری نی سنجی نو دیگه واقف پای امده دا چی دو دانی بدلی چی دیگو پکت که یو تا دی ما دی پلار لکور خبر را ورزی دل تا کم و زیل دی جور مال تی کم دی بدلی زودا کار دا چی یو لبل سر یو وړه معاملې وړه خبره ډیره غټه یو بل ته په زړه جوړ نه یو بل ته سپکې سپوري وای یو په بل پسې کوي نو هغه دغه پیښې کې چې کرا کرا غټېږي غټېږي د پوه خورو ترمنځ غټ غټ تاوتریخوالي رامنځته کیږي
د بدل دی واده پاک لا خلک بیلابیلې ترخې کیسې لري داسې هم شوي چې که یوه جوړه د ستونزو له وجې سره بیلیږي هغه بله خوا چې خوشحاله هم وي بیا آرامه ژوند نشي کولی د پغمان اوسیدونکي نرګس وایي چې بدل واده د څلورو کسانو په ژوند کې د خوښۍ په ځای خوابدي راولي
بدل ډیر بد رواج ده. بدل کې باید هېڅکله څوک خپله لور ورنه کړي، د بدل په مقابل کې، ځکه همدغه پېښې مونږ لیدلې دي چې ډېرې مشکلات یې راولاړ کړي دي او خلک په جنجالو کې سره اچولي دي. اوس که چېرته یو څوک خپله لور په بدل کې ورکړي، نو یوه کورنۍ له دوی له لور سره ظلم کوي مثلا، بیا دوی هم نو مجبوریږي چې دغه خپل انګور سره ورته کړنې وکړي، ورته عمل وکړي، ځکه چې دا خو وای بدل ده. نو زما له لور سره داسې کېږي، نو باید تم داسې وکړي. مثلا که هغه یو څو شپې کوي، دې ته مهتبم هم دومره شپې کوي، که هغې ته جامې اخلي دې ته هم اخلي، یعنی یو د بل په هغه کې سوځي دوی. څه دا ډېر بد رواج ده. خپل هلته په کلي کې زمونږ یوه انجلۍ هم داسې په بدل کې ورکړله، هغوی د ولور ډېر غوښته ترې، بیا دوی دومره پیسې نه درلودلې، نه شوی پوره کولی چې دغه ولور ورکړي. بیا همدغو خلکو ته یې ویلې چې سمه ده، تاسو چې دومره پیسې نه شئ راکولی، موږ ته لور راکوي. نو ډېره کوچنۍ لور یې د 1500 کلو لور یې ورکړله د پیسو مقابل کې. بیا نو چې کله یې واده کړله، هر څه به یې ظلم بیا چې له هغې سره کاوه، دې سره یې ورته همداسې ظلمونه کول، ځکه وایي دا خو نو بدل ده. وایي که څه زما له لور سره کوئ، موږ به یې هم دوی سره کوو. یعنی هغوی ډېر تریخ ژوند ده، ډېر خراب ژوند دی، ده په ژوند کې خوشحاله نه دي، ډېرې ناراضه دي. او همدغسې ډېرې پېښې شوي دي، موږ ډېر داسې لیدلي دي چې په بدل کې ډېرې غټې غټې ستونزې رامنځته شوي. چېرته یو دواړه خواوې جوړ رانیسي، خبره طلاق ته ورسېږي، نو موږ دا بل نفر هم مکلف ده چې خپله ښځه طلاقه کړي، ځکه چې وایي دا بدل ده. وایي دا خو موږ ته غیرت کاریږي چې زمونږ خور ته یې طلاق ورکړه، زه هم باید تا ته طلاق ورکړم. نو ډېره بده رواج ده، دا رواجونه باید ونیسي.
کله خو داسې هم کېږي چې په بدل واده کې یوه خوا ماشومان وي او بله خوا ځوانان. بیا چې واده کېږي، هغه ماشومه جوړه چې د ژوند په خوږو او ترخو خبر هم نه وي، له سختیو سره مخ کېږي. د لغمان اوسیدونکي ناجیه د خپلو دوستانو په هکله وایي:
دغه د بدل موضوع چې کومه ده، دغه په اطرافي سیمو کلو بنډو کې ډېره زیاته ده. ما په خپلو سترګو وکتل چې دلته یوه کورنۍ ده، البته ډېرو ځایونو کې دغه کار کېږي، خو دغه یوه کورنۍ چې کومه ده، دې سره چې موږ ټول ځورېږو، دی نو داسې و چې دوی کله بدل وکړ، نو دا یو هلک او یو جنۍ، هلک زلمی و جنۍ پېغله، او دا بله چې وه نو واړه و، دا دوه نفرې دوی بدل وکړ. چې کله دوی بدل وکړ، دا څوک چې غټ و، دا هلک او جنۍ، دوی چې کله واده وکړ، دوی سره دا واړه چې کوم و، د دې هلک خور او دغه جنۍ ورور، دوی واړه ول. نو دوی دواړه خو غټ و، دوی واده وکړ. کله چې واده وکړ، دا دوه ماشومان چې و، دوی هم واده شو، دوی هم واده وکړ، ځکه مشرانو ویلې چې دا بدل موضوع ده او سبا کومه خبره نه شي، ځکه موږ پښتانه یو، غیرت لرو. نو پښتانه خو دې بې ځایه غیرت خوړلی دي. نو کله چې دوی واده وکړ، دا واړه چې کوم و، دوی ته هم واده وکړ. کله چې دوی واده وکړ، دغه جنۍ چې کله واده شوله، لاړله، دا خو واړه جنۍ و، دا نو په څه پوهېدله. دا بېرته په سبا چې و، اول خو چې واده و، ډېر بد وضعیت کې وژړلې، حتی ټول زموږ کلیوال ورسره ډېر زیات وژړلې، خفه و ورته. کله چې واده کړه، په سبا باندې راغله خپل پلار کره. کله چې پلار کره راغله، هغه خلک چې و، بېرته ورپسې راغلل دی پسې، او په وهلو باندې، په ګواښو ګیر باندې دا جنۍ وایسته بېرته خپل کور ته وړله. حتی مور پلار ته یوازې خبرې وکړلې چې دا کومه سې لور دې روزلې ده. دې ته نه کته چې دا وړه ده او دا په دې مسایلو به پوهېږي یا نه پوهېږي، دا شیانو ته ارزښت ورکوي یا نه ورکوي. نو کله چې دا ویړه لالته مو وهله، ډېر بد وضعیت کې وه. په بله ورځ باندې چې و، دوه درې ورځې هلته به یعنې په پایره به یې ساتله، بند به یې ساتله، چې یعنې دا لاړه نه شي. بیا یې راوستله، راوستل بیا چې و، دا جنۍ بېرته ووتله، بیا راغله له خپل پلار کره. بیا چې راغله، بیا ورپسې راغله، بیا یې ووهله، وټکوله. یعنې هغه دوه چې کوم و، هغه هلک و جنۍ غټانو، هغوی چې کله واده وکړه، د هغوی ښه ژوند جوړ و. کله چې دغه موضوع رامنځته شوه، د دغه ماشومې له امله، د دې دوه نورو چې ښه ژوند جوړ و، د دې ژوند هم که څه هم واده په مینه کړی و، خو د دوی ژوند هم د هغوی له امله تریخ شو او خراب شو. نو دغه مشکلات تر اوسه پورې د دې ستونزه حل نه ده. د دغه وړې جنۍ په سر باندې د دوی جنګونه یې همیشه یو بل ته اختارونه ورکوي. نو دی په زور او کشو ګیر باندې دا وړي هلته، او هغې ځینه بېرته دا جنۍ راځي، یا هلته چې وړي هلته یې وهي، یو لاس خپه یې کله ماتوي، هلته دا قید ساتي، بندي ساتي. نو د دغه له امله، د دا دوه نور چې کوم خوشحاله ژوند لره، د دې ژوند هم د دې جنۍ له امله خراب شو. نو هیله لرم چې د دغه ناوړه دود او عمل مخه ونیول شي.
د کندهار اوسیدونکي شازیه بیا وایي چې په کندهار کې ځینې خلک نوې زیږیدلې ماشومه هم په بدل کې ورکوي.
بدل ډیره یو مشهور موضوع ده، خصوصا په پښتنو ټولنه کې، ختیځو جنوبي ولایتونو کې د دوی لپاره یو نوی دود ګرځېدلې. د مثال په ډول کله چې په خپلوانو کې یو لور پیدا کیږي، بیا یو ورور بل ته وایي کز ما لور پیدا سوزې تا ته په مخې در کوم یا په بدل کې در کوم، ان هغه پیدا سوی هم نه وي. بیا چې کله پیدا سي هغه کوچنۍ نجلۍ چې خپل د ژوند تصمیم نسي نیولی، دوی یو داسې یو حالت کوي چې هغه د دې څخه مثال لس کلن مشر وي، پنځه لس کال انداز پیش ما لیدلی دی. زه کله یوم د کندهار ژړی ولسوالۍ ته، هلته زموږ یو سروې وه، یو انجلۍ د پنځه کلن انجلۍ پنځه ویشت کلن هلک ته نامزاده کړې وه یا ورکړې وه په بدل کې. مخکې له دې څخه دا هلک خپل خور یې دغې انجلۍ ورور ته ورکړې وه، هغه مړه سوې وه. تایی پیښه وه، سیلاب راغلی، په سیلاب کې هغه ماشومه وه، هغه ماشومه هغه مړه سوې وه. دوی ورته ویلي وه چې ته زموږ ښځه مړه کړې ده، موږ په بدل کې څه څخه ښځه غواړو. نو بیا هغوی خپل لور ورکړې وه، دا پنځه کلنه ماشومه چې پیدا سوې وه دستي یې ورکړې وه. نو هلک پنځه ویشت کلن و، دا انجلۍ پنځه کلنه وه. نو دوی ورته وویل چې دا به مثال اوس دومره کوچنۍ ده، دا هلک د پنځه ویشت کال د نجلۍ چې دته غټیږي تاسې ورکوئ، دا خو د دواړو ژوند خرابیږي. دوی ورته وویل، وایي هلک ویلی چې زه تر هغه وخته پورې بل واده کوم تر څو پورې چې د نجلۍ ما دپاره غټیږي. نو داسې ډېرې پېښې شته په خصوصا پښتنو ټولنه کې، بدل موضوع یو عنعنوي موضوع ده بیخي، چې زه اوس درته وایم په اوسني نظام کې دومره ډېره سوې ده، دومره ډېره سوې ده. همدا اوس د اوسني نظام ځینې داسې کسان دي، دا موضوع ډېره ګرمه ده.
د ولسی جرګې پخوانی وکیل سایمه خوګیانی وایي چې د ډیر وخت د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې هم کار کړی دی. د نوموړې په وینا هلته به داسې قضیې ډیر راتلی چې د بدل د واده له وجې بې شمېره ستونزې رامنځته شوې وي.
یو سلسله ناوړه دودونه شته چې د هغې د جملې نه یو دا د بدل مسله ده. کله چې دوی خور لور ورکوي، په مقابل کې د بل چا خور لور دوی کوي، یعنی بدل کوي. او دا بدل نو حتمان هیڅ کلم دوه انسانان په یو فکر نه وي، دواړه مثلا کېدای شي هوښیار نه وي، کېدای شي دواړه کورونه اقتصاد او رقم نه وي. نو حتمان که وای خوشحاله وي، بله به خفه وي. متاسفانه دا کیسونه به داس کېږي چې دا خوشحاله هم د خفه د لاسه خفه کېږي. ډېر داس کیسونه ما چې په بشري حقوقو کمیشن کې کار کړی دی، ډېر داس کیسونه ما لیدلي چې خوشحاله هم بېزي دي، پلار کار ناست وي، دا خفه هم بېزي دي، خو پلار کار ناست دي، اولادونه بېچارکان بې سرنوشت دی، په کلونو کلونو کورونه وران وي. نو ښه خبره دا ده، سړی مثلا دا بدل او بد او دغه شان کې خپله خور لور ورنکي کوشش وکړي چې خپل وای داسې وکړي چې مثلا چا سره خلوي کوله چې مقابل کې بیرته بله جنې کور ته رانولي. دا شیان دي چې مثلا په دې ټولنه کې لا اوس هم د ناوړه دودونو په شکل پاتې دي، خو زما په نظر باندې دې نتیجه ښه نه وي.
د اسلام له نظره هم په بدل کې واده کول مناسب کار نه دی، ځکه هر هغه عمل چې انسانان له ستونزو او لانجو سره مخ کوي کول یې منع دي. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي نورالله کوثر څخه اورو.
د اسلام د شغار یا بدل چې یو انسان د بل انسان بدل شي او مهر په منځ کې نه دی، ته حرام وایي او جایز نه ده او لا شغار په اسلام ده. او دغه بدل چې د موږ رایج د افغانستان کې یو ته لور ورکي، هغه بل لور ورکي، یا دغه خور وکي دغه خور وکي، یو جلی د بل جلی په بدل کې سي، دا اگر چې په شریعت کې کچیر ته مهر تعین سي او نور شرایط پوره حلال ده، ولې ښه کار نه ده؟ دې عواقب ډیر خطرناک دي، دې عواقب ډیر زیات ظالمانه دي. په یوې ښځې که ظلم وسي په بل باندې هم ظلم کیږي، که یوې ښځې باندې بن راشي دا بل باندې قصدن راولي. نو دا یو ظالمانه معامله ده، شریعت داسې معاملو ته ښه نه وایي. کولی شي چې دوستي مشترکه یوې خوانه دوستي بلې خوانه دوستي، داسې مشکل نه ده. ولې داسې اوس د افغانستان کې بدل انتقامي بڼه اخیستې ده؟ نو دې ته موږ مشوره نه ورکوو، او د شریعت لحاظ دې عواقب هم ښه نه بولو، دې عواقب د شریعت لحاظ ناوړې عواقب بولو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې د بدل واده ځوانان او کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کولې شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 24 44 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. اله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونه د ښځو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو. دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره د افغان حقوقو عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې زورونه یعنی څه؟
زیات مهرباني. ګوري، زورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضحه ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي او چا ته آزار ورکول دي، او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې، نامشروع غوښتنه، کلامي یا ناکلامي زورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسماني وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته یې بې احترامي وشي، دغه په ټوله کې زورونه ده.
مس پاسب، د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړې ښه به وي.
خانو، زورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي. فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاري لحاظ باندې زورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارد کی دی، هغوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې زورونه ده. هغه هم د موږ تاسو په یوه ټولنه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې زورونو انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده، او نارینه ځانونه مردسالار بولي او حاکمان بولي، نو په همدغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې، او په ټوله کې په دولت په سطحه باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان زورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د زورونې په اړه څرغلي مسباسب که څنګه؟
طبعا د زورونو او د آزار و اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه له ډېر پخوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډېر پخوانه، یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا، دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا زورونه، دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې، د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې، همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې، د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنونشن کې او د واده د رضایت په کنونشن کې او د تورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطح باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د زورونې په ارتباط باندې ور باندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې ده په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده د ښځو په هکله چې کوم کنونسیونونه دي، دا ټول د دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
خو د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعاً دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکمه ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د دې شرعي احکامونو په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په څلورویشتمه ماده کې ور باندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د باندې اساس بیا په آزار و اذیت د ښځو لپاره یا د ماشومانو لپاره خاص قانون نافذه ده او په دې قانون کې په څلورویشتمه ماده کې داسې بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسي، د ویلو په واسطه وسي، د حرکت په واسطه وسي، د لیکنې په واسطه وسي چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسي چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسوي، یا هم د ډار او ناامنۍ عامل شي، یا هم روحي او جسمي فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې د اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي، په انزوا کې راشي، نو دا جرم ګڼلی ده او د دې لپاره یې مجازات په نظر کې نیولی دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذه دي. که چیرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه.
مس صاحب، که په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کېږي، یعنی ځورونه موجود وي، دغه ټولنه تاسې څنګه ارزوئ؟
ښه، لکه څنګه چې ځورونه اوس په شته قوانینو کې جرمي مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا د سرل دی چې دا د عدالت ته د لاسرسۍ موضوع ده، ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنه کې که چیرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتي او بیعدالتۍ کې ټولنه د خپل منفي مسیر خواته ځي، عقدې رامنځته کیږي، محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه رامنځته کیږي، په اقتصادي او ټولنیزو سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي، ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده او که چیرته د آزار و اذیت پر بنسټ باندې د دوی دې ته اړ کیږي چې په کور کښېني، نو دا طبعا د محرومیت د آزادۍ ده، د که هغه د کار آزادي ده او که د نورو حقوقو محدودیت یا هم د محرومیت مسله ده. نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده، بیعدالتي ده، او هر ظلم که په هر ټولنه کې بیعدالتي کیږي طبعا په هغې ټولنه کې ستونزې رامنځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي.
مس په سبب دا چې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ونه ځورول شي، یعنې د ځورونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي؟
ښه، د ځورونې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې ممکنه دي. یو خو یې حقوقي مبارزه ده چې که چېرته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي، په عادلانه توګه د دې ترڅنګ د عامه پوهاوی موضوع ده په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حق له زیات شي د ملایم او مان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري مور پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډېر زیات نقش لري او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي نو د لارې دي چې په واسطه باندې د آزار او اذیت موضوع یا د ځورونې موضوع راکمېدای شي.
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان مسباسب.
الله تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو تاسو د عبد سبحان مصبا افغان حقوق پو خبرې د خزو او ماشومانو د زبرونې په اړه واوریدي. داوا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو مو ډالې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرې کو تاسو ټول په الله سپارو ښه وخت ولرئ.
سبانا پی جنی خپل سوک دا پردوش پخار کی اس خرسی گی پپی سو شامینہ